نور بس دی.
شکسته سکوت.
درنو دوستانو د نور بس دی د دیونې په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په ورستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریزونو دا غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ وپیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا وپیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره اشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خدای و داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. ذکرې د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمن نه شي؟ په نور بس دې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخوانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پخانی ډیپلوماټ میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعاله ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلیان ستاسو او ډیرو قدرمنو همکارانو ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مون د افغانستان په حق له خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په حق له خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر مده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهر دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولای دوی ګټه واخلي. او څنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوت ګوت نه د افغاني ښځې نړیوال خپل غږ پورته کړل او غږ پورته کوي، د دې په خاطر چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني ښځې ده، د هغه حق ته باید هغه حق نشتن استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارتایډ، جنسیتي اپارتایډ یو نوی لغت د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعاً څه چې اوس په افغانستان کې روان ده، ښځې په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و، نیمایي نه ډېره برخه ښځې وې په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی امار چې موجود و په افغانستان کې ښځې وې. او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډېر وګړي دي هغه ښځې چې خپل اساسي او ډېر مهم حق نه شاته پاتې وي، هغه هېواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده، د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو، او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډېر راځي او ډېر افغاني ښځې خپل ډېر حقونو نه بې بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډېر څه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډېر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې هکله یوازې د افغانستان د خلکو حق ده، او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته، نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارتایډ په نوم راځي که د کوم بل واژه په نوم راځي، زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د سپایي د دې خاطر ده چې باید افغاني ښځې او نجونې د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه
ورکړي.
او دوی خپل درسته
مننه انارکلی هنریار، بیرته درته راګرځو. میرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شلون کې دا او ډیپلوماټ ادم را سره یو ځای شوې ده. اغلی حقپال، تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکې مې له انارکلی وپوښتل چې په وروستیو کې دغه د جنسیتي اپارتاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دې اړه باندې ځینو فعالانو خی ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پې کیږي؟ د ښځو د حقونو فعالان یو شمېر پې ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنی لري او دمګړی د افغانستان د ښځو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي، دا جنسیتي اپارتاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي؟ یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو محترم اوریدونکو ته، په بحث کې محترم میلمنو ته، زه فکر کوم چې دغه مسله ډېر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډېرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارتاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 که چې کله اول ځل طالبان قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا، او اصلا اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ور چې و هم دغه موضوع یا دغه اصطلاح استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت مخمنه تر سره کیږي هغه د سه یو پدیده یا د سه یو حالت ده چې هغه ته کیږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کیږي او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او بالاخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډېر مخته ولاړ نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او بالاخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، د هغې ځای څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت د حقوقونه محروم و، دغه چې د هغه چې کتاب مقایسه کې افغانستان کې څه ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان د پاکستان د ایران او د سیمې نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې دپاره چې هغه جنس دی د ښځه ده یا جلۍ ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندو اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت د دوی هغه برابر حقوق چې هم موږ په سل کلونو کې یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده، تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمې کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده، او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو د سره موږ د څېر نه ده چې غربیان موږ په دې شل کالو کې راوړی ده یا موږ نا آشنا یو دې سره، هغه شی سره چې موږ نا آشنا یو هغه طالبانو ته ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي دغه اصطلاح ورڅخه چې نړیوالو نو کې باید ځای شي په دې چې دا کمپاین د وخت به ونیسي یو ټکنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه، زه بیرته هم راګرځم په دې اړه ځینې نورې پوښتنې هم را سره شته دي، له تاسو نه به په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي دکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره هم په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خو دوی ټینګار داده چې دوی د غزده کړی چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړی یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکی کله ناکله وایي چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړې چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي اوس واضحه ده. د نړۍ بېلابېل معلومات او احصائیې ښیي چې افغانستان دا مهال د نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلی دي، خلق رښتیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه. ډیر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاسپاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې اولکان ښوونځی علی دی تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅ کله نجونې اولکان په یو ښوونځی کې درس نه دی لی. که مخکې هم وو، که زموږ د دورې نه مخکې شاید تر ابتدایه پورې وو، هغې نه وروسته الکان نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې اولکان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل د یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډیره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کله چې د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې مې کار کاوه او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا دین کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دغه داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود وي، موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپین ږیري راتلل او دوی د خلکو نه یو د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونو لپاره ښوونځی غواړي او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونو درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی وو او د افغانستان د یو لری ولسوالۍ نه راغلی و. که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قاد وي، خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی استازیتوب راغلی او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولې دي، موږ ښوونځی غواړو، تاسو موږ سره کومک وکړئ چې تر څو موږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و. دوی درس له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و، او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره. د افغانستان خزو لپاره او نړیوال هم دې تر ډیر اساسي پام درلود او د نړیوال یوازن یو اساسي کار د دوی دا چې موږ افغانستان ته مرسته کوو چې د خاصا دغه مرسته زموږ یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو په حقله مصرف ته ورسیږي، خزو د تعلیم وکړي، درس وایي او په مختلف عرصو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد ده. شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمه هم بی کله چې موږ وایو یوازنی د ښځو که ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده او چې خپل غږ پورته کړي. مننه تاسو نه. آن صاحب ډېر په ډېر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې وه. کور مباد نرکلی هنریار، پخوانی افغان سناتور او د بشري حقونو فعال، د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ، نور بس دې خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخوانی ډیپلوماټه نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اماسي چې تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې دا د اپارتاید په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي وه هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخوا هم دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروستۍ د ماغه حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسي اپارتاید، اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله، دغسې غیر قانوني وبولي، ساده راته ووایي چې د افغان جنو لپاره به اغېزې څه یو ښځو لپاره؟
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث به شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم ته بهڅیر، او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جنډر اپارتاید تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویېروي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي، او حتی د طالبان سفر باندې تعزیرات به وي. که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ لپاره حکم صادر کی لکه چې پوتین باندې دې صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنگي جنایت تر سره کړی دی او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دغه کنونسیون یې امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په اني ډول دغه به یې نتایج وي او په تبدا چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوویشتمه پېړۍ کې بې له دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولی. افغانستان هم د طالبانو حاکمیت هم به دوام نشي کولی. افغانستان داسې یو هېواد ده چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي، ډیپلوماتیکي، اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
تاسو منتوي کې نو هغه وضعیت ډېر تباد به رژیم لپاره وي.
مننه. سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یو ځای شوی دا خبریال ده او همدارنګه فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشئ، موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلند چې د اوسنیو واکمنو لخوا روان دی دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلند دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بلاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږی پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي. ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو قدرمنو منمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ولې څوک نه راولاړیږي، ولې د مېرمنو دفاع په خاطر، د نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي؟ نو زما پلان باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار موږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې کېدای شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغوی چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره هغلته ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه. نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یوه ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همداراز که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زموږ راتلونکي خویندې، زموږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومداره خبره ده چې راتلونکي به موږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به موږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې د دوی دریض همدارې ده، چې دوی تګلاره همدارې، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا به د هلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نه شي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر څاغلته د موقت په شکل دی. یعنی هلته هر څه کېږي، که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدلې که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزې، دغه مشکلات هم شته دي.
مننه. سلامت اوسی. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورځپاڼې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان دی پوخانی دی پوهنې لوزیری چې غالباً دی پوهنې ورستۍ وزیره وه رنگینا حمیدی سره مرکه کړې وه. هغې په یوه توګه نړیواله ټولنه ملامته کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي وه کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدان کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته وه، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې پکار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو که هغه سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا هغې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهدافو لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ ګورو چې هغه خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بله ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه امریکا دوست ده، او نه هم روسیه. هغه شی چې دوست ده خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسېږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ ته، د تاوان د افغانستان خلکو ته رسېږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې، اعلامیې، کانفرنسونه، په دې ټولو شیانو کې امریکایان اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال، حتی پاکستان، حتی ایران، حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم، بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، تیره نه لري. په نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا الاقل خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو زړونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو زړونو باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونو باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یاغه د دوی په دغه کې ده چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان لپاره څرنګه تبدیل کړي، او د تبدیلولو دپاره باید هم نجونو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پوهنتونونو، درسونو، مکتبونو ته، او هم بالاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي، او بیا ځان ته هغه د دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړی شي چې هغه اساسي او میاری بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، فعالین د حقوق بشر بین رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده. هم ډیپلوماتیک شناخته، هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ته. په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ په رسمیت پیژندلی، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و، ونه شو. یو دلیل دا و چې 50-70% خاوره د تهاجم لاندې و. جنگ موږ جنگ سره مقابله و، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده، او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي، او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال. زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یوه ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګه د طالبانو ترمنځ هم په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوئ څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي، باید دا کار وکړي؟ نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده، او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي، او که دوی چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي. او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي، او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي، او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وای، او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابت کوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي، او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوذ او یا ټول نسل د درس تعلیم څخه ته محروم کړه چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات، کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی، او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز حقوق خوندي وي، او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي، او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې څوک به د دوی د رسمیت معنی بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندوي. هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول، یا خلک به دوی ته رای ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا دا قال د هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده، چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیدې کې چې دوی هم په حقانی مدرسو کې چیز ذکر کړی دی او هم په خپل کابینه کې سره دوی پوښیږي د دوی په ډکشنری کې د ښځو د بالغت حقوق شي په پاکستان کې په اسلامي هیوادونو کې ښځې لري د دوی په ډکشنری کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلمند یم چې درېیم مسله داسې نه وي ځکه چې ایدیالوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا ډېر خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیالوژي که دوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي ځکه چې ایدیالوژي دا نه فرهنګونه
مننه کو ډیوا مرخیل تاسو ته براشو. تاسو دغه وس ځینې خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنې د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خودل شي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده ته نه هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې اوس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي د تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاده وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځه تللې نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کېدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکې وکړي، جرګې وکړي، بالاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل، هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا یعنی واقعا دوی د نجونو یا د میرمنو د کار، د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنې که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي، یعنې د مالیاتو په برخه کې وي، یعنې په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
ټلیفون قطع شو. اغلی حقپال کوم دغه پښتنه له تاسو نه وکم چې اغه نجونې چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سنف کې وي ټاکلې و چې اوس باید پانتون ته تللې وي خو لسم هم پاتې شوې ولسم او دوه لسم هم ونه ویل شو پانتون هم پاتې شو. دغه نجونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه دوه نیم کاله وروسته ښوونځي پایلم شي د نجونو دغسې نجونې چې پخوای غوښتل زده کړې وکړي شرایطو ته په پام به خپلو زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي. په مجموعي توګه که راته ووایي چې دغه اوښتې جبران حتی که دا نن هم دوی د تعلیم پیل کړي دغه اوښتې زیان جبران څومره ممکن دی؟
دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول ډېر سخت ده. خو وخت جبرانول ډېر سخت ده خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي دوه کاله د دوی چې تیریږي که چېرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي، آنلاین درسونه ویلي وي او تعقید کړي وي، امکانات شته چې دوی بېرته ورسېږي. خو که چېرې ویلي نه وي موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی
اجباري ودونه ته پیسات قبول کړی دی او ودونه په پیجاب باندې واده شوی دی. که داسې یو حالت وي هغه خو فکر وکړئ چې یوه جلۍ غواړي چې ډاکټره شي، یوه جلۍ غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي، او بالاخره هغه د تعلیم څخه محرومیږي او ځي په کم سنس واده کوي او د کور مسؤلیتونه اخلي، نو دا جبران نه کېدونکې خبره ده. او پاتې کېږي هغه خلک چې په پوهنتونونو کې بول هغوی که چیرې یو څه تنسونو ته یې خپل په کور کې دمه ورکړي وي او وین کولی شي، خو په مجموع کې هغه عمومي روحي جبرانولو دومره سخته ده. تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې تحقیقات ښایي چې دغه دوه کاله چې کله کرونا وو، اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ټیټو پوهنتونونو کې څه په مکتبونو کې آنلاین ویل، خو بیا هم دوی تحقیق کړی دی. آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلودو، د دوی په روحیې باندې، د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغیزه کړی دی. نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده. مونږ ولیدل چې پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د درس د تعلیم څخه، زه دې په ساده توګه مثال ووایم، زما خپل امتحان چې زه زه پاکستان کې مو خپل درسونه وویل چې بېرته راغلم، هغه امتحان دی ما چې پنځه کاله درسونه مې وویل، یا دوی ودونه کړی ول او یا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نه شي تعقیبولی درسونه.
ډېره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځنډ وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو، ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د اوسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي، ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پې بحث کېږي. وروستۍ پوښتنه کومه له اغلې ډیوې نه، د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ډیوه جانې، که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي، څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه، څه سپارښتنه ورته لري، څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي، ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي، یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم، زه په افغانستان کې دننه هلته وم، وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو، د انجونو او مېرمنو د دوی روحي وضعیت، د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و، یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې دله تورنې شوې وي، یعنی هېڅ هیله امید دوی نه درلوده. دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول، زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو. نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي، خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرمه یا دا پیغام ورته لرمه چې تاسو هېڅکله خپله روحیه مه بایلیه، ځکه چې اوس مهال داسې دي چې مثلا آنلاین طریقونه دوی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي، انټرنیټ او د برقو د دوو شیونو شته دي، په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهېږو. نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي وکړي، او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللی دي، دوی کولی شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاری وکړي، هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي، او دا لړۍ د همداسې وپالي. بالاخره انشاءالله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو. مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنونکي او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حقپال نه، له پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریار نه، او همدارنګ له خبریالي او فعالي دیوی امرخیل نه. د درې وړو اغلو او درنو نه مننه. دوستانو چې د خبرونه واورید، لا غوې نه مننه کوو. کوری ودان، تربیه خې چاري او خې شي. Oh,
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي. خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادوم شڑا رازنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزار باسا چھت تلس کو لب و مسافر مولا دخپلا وطن ترابلا مینا و مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے اوت زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی ونا مسافر و مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مین کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافر
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
ستا نور جهان فکر ندی زما دزړه پر وسلا دملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته کچی فنا درس کرے هم ټپای هم غزل څنګه فنا زی وخندل شای ستا شای ستا زوانی لکه دمین شایری کانس کال عمر کهو سنگ پر زان میده ارغو دزوانی ورزی وش پی پای انتظار کی تیریس پی چی دزر کور میده چا دلان سورا تصویر را کشیر ده دشایز نشی را پیر ده غمیو تل زوما میل ما ستاد یاری کم پایدا سپیر لاسن را بوچی سری گرانو نظر بلو هسته دیل خوش آلمی زر گئی دی چی را سرانی خفل آلی دی ننی کول دی رازی مسافر یار ده جرمنی نباران سانا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم پرگر پجر آتا مور تزا نمش پادا تنهایی دا دا جانان گرانا جدایی دا ساغمون امیل مانا قربان دو پرومی لدل هره دل زیرات تگرانا چاچاو آیم جانانا دیمی سوال زوار شوندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کوی چی جرو مال نن رازی ستا پل از کسر بندی جرو ما تول اتوڑی ستا تکان سوز کوزی فرمای خاوری واروی نسماز تاوری دکوز دی فرمای شروع دی کنیمی جانان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیروی ماز دیگر سوز ورزم ده جانان دید کلب ریزم مرد چه گورو پرسر دی جانان راست مازی گردی پدر سختی نرازی هر مازی گرمی جلوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی